خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشین.
سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجیش بزه صفی ولستان اگزایمو ده آزادی رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغلاست ویم پیل با پا لندو خبرونو بندی وکرم. پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت څو سرچینو د امریکا غږ وی او ای رادیو ته کړی ده. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل مشر شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی له کابل وروغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم چې دی له برید روغووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستاني شارج دافیر د بیرته تک فیصله له هغې وروسته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وړمه ورځ په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې غوښتل یې نوم یې په خبرونو کې پټو ساتل شي د امریکا غږ ته ویلي سفیر به د وړوکي اختر نه وړاندې کابل ته ورسیږي. دغې چارواکي نور جزئیات شریک نه کړل خو ویې ویل چې سفارتي تحرکات د امنیتي ملحوظاتو له امله رازداري غواړي. د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت دواړو د بلاول بوټو زرداری او امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو په اړه لنډ بیانونه خپاره کړي خو په یو کې هم کابل ته د پاکستاني شارج دافیر او عبید الرحمن نظامانی د ستنېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان خپلواکۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې په سالنګ کې د طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. اکمل امیر او د هغه شپږ نور ملګري تېره اونۍ په سالنګ کې د طالبانو له ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وو. دې جبهې تر ننه پورې د اکمل امیر په اړه څه نه ویل خو د نورو جنګیالیو وژل کېدل یې تایید کړي وو. د جبهې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې جګړه شوې وه د افغانستان د ازادۍ جبهې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ چې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا پکې کړې وه. که څه هم دا وختي مرګ ژوبلې تایید خپلواک سرچینو ونه کړ خو د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي دي. دې جبهې د اکمل امیر په شمول د خپلو اوو جنګیالیو وژنه تایید کړې. ازادي جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې بنسټ یې د دفاع پخوانی وزیر جنرال یاسین زیایی ښی او د جنګیالي د پخوانی اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د بی پولی ډاکترانو ټولنه ام اس اف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 0200 زیږونونو سره مرسته کړې ده. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویل افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام کوي. د یو این ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یادونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال د ریکارډ تر کچې 28.3 میلیونه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته ارتیا لري. د دې ادارې په وینا له چیلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي مؤسسو کې همدارنګ د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، ملګرو ملتونو ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د سودان په اړه هم دا چې په سودان کې نن هم جګړه روانه وه. پرون هلته په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د پاوز او همدارنګه د یوې ملیشه ډلې ترمنځ جنګونه روان دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم په سودان کې په دې خاطر خپل فعالیتونه درولي دي چې درې کارکوونکي په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې کولکاتا نایت رایډرز او ممبئی انډینز لوبه وکړله. دا لوبه د ممبئی انډین په بریا سره پای ته رسیدلې. کولکاتا یو سلو پنځه اتیا منډې کړې وې خو ممبئی د پنځو وکټو په توپیر دغه لوبه وګټله. دامګړې د ګجرات ټایټنز او د رویال راجستان ټیمونه لوبه لري. ګجرات یو سلو اویا نمرې جوړې کړې دي، رویال راجستان یو څلوېښت نمرې تر اوسه پوره کړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشه. اوس به ورشه د پروګرام د مطالبو معرفي ته. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د ازادۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم تیره اونۍ په سالنګ جنوبي کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې رابطه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په هند کې د افغانانو لپاره یوازینی ښوونځی هم د بندېدو له خطر سره مخ دی.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي.
د اختر په درشل کې بېوزلې کورنۍ له مالی ستونزو کړیږي.
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ به په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پرشونو توشکو پوښو بندوبست کو، خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو دپاره پیسې پیدا کول ډېر سخت دي.
سودان له جګړې ورسته حال درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ازادۍ جبهې د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه. خدای هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. اخو په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی مګر له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. امید زهیرمله او نور جزئیات.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت پنځه ورځې وړاندې یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. ترڅنګ داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تیر شوي، خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تیره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی، خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له دېرشو زیات طالبان هم وژلي، خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه وختنه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو ځورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په ټکو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. د کمیسیون پرون یو خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبي سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خوای د دوی کورنوي ته د غمرازۍ اجازه نه ده ورکړي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلي چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنیو حملې کړي، له هغوی یو شمیر ځورولي او نیولي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
په همدې رابطه باندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره چې اوس له بهره فعالیت کوي شکر الله مشکور سره مرکه لرو. په سر کې زموږ همکار مرسلین ارسلا ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنګړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانینو اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخو ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت ته په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پښو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگي جرمونو قضیې باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي تر څو د قربانیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه پکې شوی وسی. لبد مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالو ته رسیدګي کولی شي. د بشري حقونو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات یې ترسره کړي ول ځانونو ته عفو کړي وو. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقونو خپلواک کمیسون منحل کول و، چې بل اخره دغه کمیسون له افغانستانه به هر خپل فعالیت پیل کړ. او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزنه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقونو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شکړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلې. دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي او د دې ماتې او حتی المنځتلل به تضمین شي، چې د نړیوالو فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د راپورونو له مخې اندېښنې شته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل شي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له امله وتړل شي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته واستول شي. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په یاد ښوونځي کې درس وایي د خپل ماشومانو راتلونکي په اړه اندېښمن دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي، تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي. هم غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤل د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یوه زده کوونکي مور سویرا ازادي راډیو ته وویل،
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دوی په مخ وتړل شي د هغې برخلیک نامعلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یوه استازی شازیه کوهستاني وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړې دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې. دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند د بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي دې هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
و موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دري او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. دې ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تېر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 12 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هېواد ته د تللو په تمه دي.
هره اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9 بجو خبريږي.
ازادي رادیو ته اغواګست اوس به ورشو سودان ته. د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه چې دې موضوع عکس العملونه پارولی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغه وځنډول چې درې کارکوونکي هم په روانه شخړه کې وژل شوي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 ملکیان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانونو او هیوادونو د شخړې له دواړو لورو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې درې کارکوونکي په روانه شخړه کې ووژل شول. بلخوا د سودان پوځ موافقه کړې چې د دریو ساعتونو لپاره د عجلو بشري اړتیاو له مخې یو خوندي دهلیز پرانیزي. نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغو شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼ مېشتې سیمې پکې دي، دغه راز د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ږغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبری ایجنس لیکلی په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگی جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی و. په سوډان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی کړکیچ اوج ته ورسید. لنجه پر دې ولاړه سوه چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچوي. د قلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولې دي. خو د سوډان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرون وخته د سوډان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشه ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن یکشنبه ویلي امریکا په سوډان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوی. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي په سوډان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سوډان طبي سازمان ویلي د بیګناه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درملنې لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د اختر پر رسیدو یو شمیر کورنۍ وایي د خپل کورونو د ډیزاین یا د باندې د بدلولو پلان نه لري، ځکه د دوی په خبره بیکاری او د ګټې وټې نشتوالي له امله مالی توانې له لاسه ورکړی. اخوا د کورونو د وسایلو یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله کاروبار 30% کم شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو امنوي پر خصوص د طالبانو د بندیزونو له امله ډیری هغه کورنۍ چې ښځې سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه وروستیو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ وګورو زیاتره، یعنی زموږ 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست، د پرشونو توشکو په خو بندوبست کوو، خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وایي چې د کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکي وایي چې په خوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وي، خو د ده په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي. هم عاید
بازار پردوي چیزا سره خانم ها است، چون کی چیز شوکه است سره خانم ها زیاتر
تو پردو او نورو شیانو بازار به په خوځ جوړو، ځکه دا شوقي کارونه دی او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه د یو شمیر کسان شته او ځنی ولاړل. به وځ دي خلک به څه وکړي؟ په خوا به مو کوم میاش یا تل لکه تر لاسه کولی، اوس درې نیم تر څلو نیم لکه تر لاسه کوو.
تاسو لا کنه لا ګروشات میکردیم حالا که په دت پیلا گرفتای او چارلا رسیدم.
په کابل کې د فرنیچر او موبل د یو شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالای گذشته فرمایشات زیاد بود و په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه وو، د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر پنځویشتمې فرمایشونه راتل، بیا به په پنځویشتم د روژې بند شول. څو فرمایشونو ته سمه رسېدنه وشي. خو سږ کال 70% کار کم شوی، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک که پیسې ولري جوړوي، پرته له هغې خپل د کور مصرف پیدا کوي.
د اختر د دسترخوان ترتیبول په ځانګړو لوښو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوښو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پیر او پلور بازار ګرم و، او هره ورځ به یې له څلوېښت زرو زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسوی د دوران د جمهوریت پیسې داشتن د دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودي کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډیرې یو لاړل او د کور سامانونه یې خرڅ کړل. ټول په کهنه فروشي کې دي، هغه هم په نیمه بیه. خو به مل اختر نمخ کې په یو ورځ 40-50 زره افغاني لوخي خرڅول، خو اوس یې یوازې څو ورځې اختر ته پاتې دي. څوک د لوخو بیه هم نه پوښتي چې چای نه کا یا پیاله په څو ده،
وایي چند است، ای چای بر چند است، پیاله چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ شوان او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبیلو خو د جوړولو د کارخانو یو شمېر څښتنان وایي وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې، خو د اومه موادو په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له اوسني حکومت غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي تر څو د صنعتکارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندز کې یو شمېر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې صنعت د ودې په حال کې دی، خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یوه وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینوال زیات شوي دي.
دلته موږ په بېلابېلو وزنونو کې دیګونه، چایجوشونه، تابی، ډول ډول کاسي او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یوه میاشت کې له 300-500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یوه اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي. پخوا موږ یو منسکاره په 80 افغانۍ اخیستل، اوس یو منسکاره په 140 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کباړ مو په 500 افغانۍ رانیوه او اوس په 100 افغانۍ رانیسو. د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوال هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري. اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبي لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لستنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 40 کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنۍ څخه ډکوي. هغه وایي له 10 کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنۍ اوبه کوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي. سره دغه مشکلات د زغالي قیمت دي، سره اسلامي عمل نه ده غواړو چې دا کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرېنه دي خام مواد هم قیمت شوی دي ډېر
دې کارخونه یو بل کاریګر امیرګل چې د دېګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش اخلي او خوشحاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده
دلته فیران د کارخانه کې درمونه دېګې جوړېږي ولایتو د ولسوالیو ته انتقال کېږي کار کشور ته چې لاړ سې همدغه کار ده چې لاړ سې هغه چې سل روپۍ دلته کار وکړه نه هفته 200-300 روپۍ حاصل په دغه کار کې د خپل وطن کې خپل کشور کې
په داسې حال کې په کندز کې د دېګونه او حلبي لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
مننه چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غواګوي. ور به شو لنډو خبرونو ته. پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. د پاکستان د حکومت بیلابیلو سرچینو رسنیو په تیره بیا د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان پریکړه کړې چې په همدې اونۍ کې خپل سفیر یا شارج ظفیر بیرته افغانستان ته واستوي. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل شارج ظفیر عبیدالرحمن نظامانی له کابله ور وغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم دی له برید روغ ووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستانی شارج ظفیر د بیرته تک پریکړه د هغې نه وروسته شوې چې د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې. که څه هم چې د دواړو بهرنیو چارو وزارتونو په بیانونو کې په د سفیر په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي خو د پاکستان د حکومت سرچینو ویلي چې د امنیتي ملوظاتو په خاطر یې دا خبره پټه ساتلې وه. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې منلې چې یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. دې جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د امریکا په الاباما ایالت کې د ډله ییزو ډزو په پایله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اجانس رپورټ ورکړی ډزې د کلیزې په یو جشن کې شوي چې لسګونه نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د بریدګر د هویت او د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا پیښه ځایي وخت باندې د شنبې په شپه د ډیویل په ښار کې د نڅاپ یو سټوډیو کې چې د زوکړې جشن پکې جوړو رامنځته شوه. پولیسو ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. خبرونه مو لند توګه باندې واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
کاروان زهر
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگارانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگوییم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را UNODC میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود؟
اکثرت مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود؟
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خودکفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یونیورسي ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو له غلاو څخه تنګ شوي یو.
یو ماشوم به وویلی چې ماخوستن ما دلته یو دغه ولید پوډري ولیده، بوجه یې مور سره او دا شی نشدې دیزې نه راوایستل. ډېرې چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زما سر روزه
نه ده درزه رازمه
درزه مخکشه
اومنگان زیم تو من جری بیایی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو این او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. له دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو این او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا UNDP په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر 10,000 ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یوه کال راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 3 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې تر څنګ که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خودکفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې UNODC ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي. تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسیدلی دي. نو په خو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده، نو که چېرته ملګرو ملتونه دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغیزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله پنځه جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرو مجبورۍ مو پیسې مې تاریاک وکړله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماتې هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم در وسه نه دی کړي، پوروړي هم راپسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسېدونکی صادق وایي د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلوې د میاشتې له لومړیو ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قمانداني لپاره د طالبانو د حکومت مین مولوي محمد بدري وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسګونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
ولایت کې شاوخوا شپږ نیم سوه جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تېره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي. خو ګونوریا دا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یوه بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلیډر نه شروع وي، همچنان کیدای شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کیدلی شي ډیر عوامل ولري، چې یو عامل یې کیدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیشا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کیدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کیدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي، چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شامل دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو متیازو د سوخت سبب کیدلی شي. کیدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي، د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي او یا څنګه کیږي، دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعض مخدر مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کیدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کیدای شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي، دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، وي دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو متیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثره تشو متیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشو متیاز زر زر ورځي، او هم کیدلی شي چې تشو متیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کیدلی شي دوی ورسره د چټلي یا کی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کیدلی شي چې خپل دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، امکان دی ولري چې ورسره بعضی وختونو کې خارښت هم دوی سره یو زیری.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه نه دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه جدي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزند حالت د فیپ د ګردی د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپل په هلیلی خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشو میتازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګ د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کمچی افین استعمالی کی چې دا غینه کم شان جوړی لکه هیروین او میتادون او مصنوعی ترامادول او پینتازوسین او داسینور، دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شي خوای او ډېرې صاف عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما پیټ خاندانو خو لکه هیروین مورفین مصنوعی پینتازوسین او ترامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دی ډېر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادراس نه خارجېږي. دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا ما سبو کې بند پاتې کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي، او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یو بیلې درملنې ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهاله وي یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به پرېښودله، کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي، مخدره توکي استعمال کړي، کیدای شي هغه کې یو سلسله تخریبات راغلي وي. دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو. اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنوی سړلی او نشه یي موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپل د دل خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نو رسته بیا تاسو په کرایه کې. نو مرته چې سید دغه رنگ منګ دغه به ز غمر او خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدلم په هغه ځای کې مو څنګه هم سای نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغه کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو ویړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دننن چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننن سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی وو. نو یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شاین چې دی زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په هغه شپو ورځو کې، غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. موږ هم پر دې تم وو چې ځنه خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه، خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې نو زمون کور ته شغلین کوم راغله دی غلګ ټیټ را تیر شوی وو. نو وای چې کاکا زمون کور ته کوم لین راغله دی غلین خو قطه شوی دی وای پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ ته لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دو پاسو سه پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو د ځان سره یې وړی وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د امنیه قومندان ستارخان په خپله شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډري چیرې ځې، ودرېږه.
یاره لالا یانه که ښه کوي تخته.
اے پوډري تا ته وایم ودرېږه.
انسان
مردار
انسانیت انسان
کتی انسان وای پوڈر بدی نو وحل
مطلب
شفخانی
شفخانی
تری بیم چل تری علاج ہوشی متعدین شفخانہ دیوانہ تو شفخانہ بولا
اس انسان کشمیری شفخانی تو بولا سارا سما ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر ہے مکوا موٹر تو درخیشا
متادین سره بد چلند.
جمیل خانه، ته د تلویزیون आवाज لږ چکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان چې دا د आवाज لږ چکه
دغه ډول څوپی شلیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه نه درځه زما
درځه مخکې شه.
ومنه زه ته ما چیرې بیې
د حیوانات شفاخانې ته دی بیم.
د حیوانات شفاخانې ته
بیم چلته دی علاج وشي د متادینو د علاج شفاخانه هم د حیوانات شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کارې غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قمندان صاحب پیژنم یې.
څه نومېږي او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او همنې قمندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.